درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس د ماښام شپږ بجې دي. د ازاري رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي په دې هیواد کې نږدې 1.5 میلیون معلولیت لرونکي کسان شته چې اکثره د څه باندې 40 کلنې جګړې له امله معلول شوي دي. یونما د دسمبر د 3 نیټې په مناسبت چې د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده، دا هم په بیان کې ویلي دي چې شاوخوا 1/3 برخه افغانان له لږ معلولیت سره ژوند کوي. 40% افغانان بیا د منځنۍ کچې معلولیت لري او نږدې 14% سخت معلولیت لري. د هغو 10 تنو افغانانو جنازې خپلو کورنیو ته وسپارل شوې چې څو ورځې وړاندې ایراني ځواکونو په خپله خاوره کې وژلي وو. د هغوی د کورنیو غړیو چې د هرات ولایت د شینډن او زیرکو ولسوالیو اوسیدونکي دي، د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو نن په هرات ښار کې اعتراض وکړ او له طالب چارواکو څخه یې وغوښتل چې د دې قضیې پوښتنه وکړي. ایرانیانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې دا کسان وروسته له هغه د ایراني پولیساتو له لوري وژل شوي چې په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته واوښتل. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه ادارات لري چې ګنې دې هیواد له افغانستان سره د خپلې پولې د امنیت لپاره له روسیې سره خبرې پیل کړې دي. وروسته له دې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې 15 تنه چینایي کارګر ووژل شول، رویټرز خبري اژانس د تاجکستان د امنیتي سرچینو په قول وویل چې تاجکستان د خپلو پولو د امنیت لپاره د روسیې د مرستې د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد سره خبرې پیل کړې دي. د تاجکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی شاهین سمدی نن ازادي راډیو ته په یوه استبولي بیان کې ویلي چې دا ادعا ناسمه ده. ازبکستان د ترمیز حیرتان لارې چې له 2021 کال راهیسې د مسافرو د تګ را تګ پر مخ بند کړې و پرانسته. د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ترمیز حیرتان پر پل تګ را تګ بیرته پیل شو او له دې وروسته د دواړو هیوادونو خلک کولای شي چې د ویزې د درلودو په شرط په دې لارې سفر وکړي. اسرائیل وایي چې دوی به لبنان ته یو استازی واستوي چې له دغه هیواد سره د نږدې اړیکو او اقتصادي همکاري لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل د ملي امنیت شورا سرپرست به لبنان ته ولاړ شي. اسرائیل او لبنان تیر کال د متحدو ایالاتونو په مزګرتوب اوربند وکړ، خو اسرائیل له هغه وخت راهیسې د لبنان پر وسلوالې ډلې حزب الله لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. او دو سرچینو ویلي دي چې د برېټانیا حکومت له صدر اعظم کایر سټارمر څخه غوښتي چې د راتلونکي کال د جنوري له 9 تر 10 پیکینګ او شانګهای ته ولاړ شي. له دغو سرچینو یوې رویټرز اژانس ته ویلي کېدای شي د اونۍ تر اخره د دې سفر په اړه پریکړه وشي، خو که چېرته پیکینګ په لندن کې د خپل لوی سفارت د جوړېدو له طرحې شاته نه شي، ممکن دا سفر وځنډي شي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د کونړ زلزله ځپلې وای هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ده.
په کابل کې د هوا ککړتیا زیاته شوې، ځینې شاریان وایي
د کابل هوا په دې ورستو کې ډیره خراب شوې ته بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په پکتیا کې د ملګرو ملتونو په مرسته یو شمېر پروژې اجرا شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 1.8 پروژې تطبیق شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولې دي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت پر اساس په دې بندیز کې د هغو هیوادونو د وګړو لخوا سب شبي ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی وو. د امریکا حکومت دا تازه اقدام وروسته له هغې چې تیرونه په واشنگټن کې د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان وګړي د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو حمله وکړه. دې پیښې په امریکا کې پراخ برګونونه پارولي او له عمله په امریکا کې افغان کډوال اخیزمن شوې دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د ولسمشر ډونالد ترامپ اداري متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت له مخې چې د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په دویمه خپور کړې ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولی و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوي محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ترامپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لږ سره وسیړي، آن هغه هم چې له پروسې تیر شوي وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوي بدلونونه به د دوی د ژوند ټولې چارې سختې اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته مې اپلای کړی دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټه ضربه ده، مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکې دولت کو افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس مونږ سره دی کومک نه کوي. دوی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
دی وایي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم له امله ټول کډوال له ستونزو سره مخ کول اصولي لاره نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړی. دا بندیزونه په واشنگټن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د تیرې نومبر میاشتې په 26مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وویشتل چې یو یې وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه او بل لا هم بسترې دی. خو د سې شنبې په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالې پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارلوین لوید په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواښي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر کابل شاریان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره هوا ککړه شوې چې له امله یې خلک ناروغان شوي دي. د ځینو روغتونونو مسؤلان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل ښاروالي له امله د کورونو بخاري یادوي او له خلکو غواړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکي سونګ ونه کاروي. جزئیات په راپور کې.
د ژمي په رانږدې کېدو د کابل هوا بیا ککړه شوې.
کابل خاریان شکایت کوي وای لدې عمل ناروغي هم ډیر شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکي بسیمې چهارشنبه د دسمبر په دریم ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ته بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکي فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوی ډیر ککړه سوی ده. خلک غریب دي بل سی دسوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایی سیغ خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډیر ناروغي هم رامنځته کړي دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړنۍ خونې مسؤول محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. دا اندېښنه وښوده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېرېږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمېر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه به وکړو چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او دغه شان حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کېښودو له امله ده، چې خلک یې باید په راکمولو کې هم
تا فل هالیک صحبت میکنیم. تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 سن مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یا دوه د بخاري نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غواړو چې د امکان تر بریده راکمه کړي. خو د همامونو او لوړپوړو ودانیو پاړه کابل ښاروالۍ د اصول لمخې خپل قانوني اجراءات کوي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداری ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. عام خلک وایي چې ډېری کورنۍ اړ دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکي سون توکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوي و چې د حمامونو او لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډېری همدا او بې کیفیته سون توکي سوځول کېږي، چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو یو بار بیا د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اگست یو دیرشمې نیټې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې ویلي په دې سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی محدود شوی، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ډیر شوی او ښځې او نجونې لا هم له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې اوسي او کړاوونه یې په ډېرېدو دي. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکي مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداری ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې او نجونې لا هم له زیاتېدونکي خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځایه کېدو اغیزو سخت ژمي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی محدود کړی کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکي بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډېرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. 30 کلنه حکیمه چې د 4 ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر 3 ازادي راډیو ته وویل: یو بل میرمن هم د همدی سیمې ده او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې 4 ورځې وړاندې نوی ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه جای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سرزمین زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې اوسېږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هغه پورې چې ذاتي لږې ماشوم ته مې شیدې نشم کار کولی.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونې ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د ډسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
روسیه وایي د اوکراین د جګړې په اړه له امریکا سره تر هغو خبرو ته دوام ورکوي چې ورته ضرورت وي. امریکا هڅه کوي چې روسیه او اوکراین د دې 2 کلنې جګړې پای ته رسیدو ته راضي کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
کرملین ټینګار کړی چې د اوکراین د جګړې د احتمالي پای ته رسیدو په اړه له متحد ایالاتو سره د خبرو اترو جزئیات دې پټ پاتې شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د متحد ایالاتونو د مذاکره کوونکو ترمنځ له وشتې غونډې وروسته وویل هر څومره چې د خبري اترې غلي ترسره کیشي هغومره به ګټورې وي. د تاس خبري اژانس په وینا پیسکوف وویل موږ په دې اصل ته غاړه کیشتو او موږ هیله لرو چې زموږ د متحد ایالاتو سیالان به هم دې ته غاړه کیشتي. که څه هم د سیشنبه په ماښام خبرو اترو کومه پایله نه لرله، خو د جرمني خبري اژانس په باور پیسکوف نه خوښتل چې دا د متحد ایالاتو د سولې پلان د ردولو په توګه تعبیر شي. هغه وویل موږ چمتو یو چې د سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره هر څومره چې اړتیا وي سره ووینو. پیسکوف زیاته کړه چې شاید د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ترمنځ یو ځل بیا په ټلیفون خبرې وشي. د روسیې له ولسمشر پوتین سره تر اوسه د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف شپږ ځله لیدلی دی. د دې وروستۍ مذاکرې پر مهال د راپورونو له مخې د اختلاف ټکی دا و چې روسیه غواړي د اوکراین د خاورې یوه برخه بېله کړي. پوتین وایي چې د دونباس ټوله سیمه، حتی هغه سیمه چې د روسي ځواکونو په لاس کې نه ده، له اوکراینه بېله شي. کیف بیا دا ردوي چې د خپلې خاورې کومه برخه روسیې ته وسپاري. بل ورته جرمني نن شک څرګند کړ چې روسیه دې له اوکراین سره سوله وکړي. وروسته تر دې چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی ویتکوف له کرملین نه بیرته وګرځید، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په ایکس پاڼه کې ولیکل چې موږ په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو هرکلی کوو، خو اوس مهال داسې نقشې نه وینو چې روسیه دې خبرو اترو ته لیواله وي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو ورځو کې د بی اسناد افغانانو د نیولو پروسه لا نوره چټکه شوې ده. دوی وایي پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي، سپک چلند ورسره کوي، نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې په وروستیو کې په پلازمینه او راولپنډۍ کې چې اسلام آباد ته څیرمه ښار دی، د افغان کډوالو د نیولو او جبري دیپورت لړۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په یو خبري کانفرانس کې اعلان کړی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې له راتلونکي اونۍ د بی اسناد افغانانو پر ضد په لویه کچه عملیات پیلوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو خزینه افغانه کډواله وایي د دسمبر اولې کور ته پولیس ورغلي او له ده سره اوسیدونکي دوه بې سرپرسته مېرمنې چې یو کوچنی ماشوم هم ورسره ونیولي او د ریپورت لپاره یې حجي کمپ ته انتقال کړي. دغه مېرمن چې په خبره یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللې او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال دغلته د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه سخته اندېښمنه ده.
خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود، اونا را بردن. والدی سرپرست بودن، هیچ کس نداشت. بسیار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله است، اونش قطر سیده بود، مادرش گریان کرده رایی بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردن. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان، اونا دیپورت میشن.
در اسلام آباد پا بی ول سیمه که میشت یو افغان چوایی پا روسته ورازو که پولیس و لده غزای دیر شمیر افغانان نیولی، د نوم د نخبه دو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې آن پولیسو د افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړي او له دوی سره سپک چلند کړي.
وضعیت ډېر بد دی. همدا دوه ورځې مخکې پولیس راغلي وو، ښځې هم ورسره وې. دوی د افغانانو په کورونو چاپې ووهلې لکه مجرمان چې نیسي. دروازې یې ماتې کړې، د خلکو د کورونو وسایل یې وپلټل او هر څه چې یې زړه غوښتل هغه یې وکړل.
نوموړي دا ادعا هم وکړه چې نږدې یوه میاشت وړاندې پولیسو داسې مهال ونیو چې ویزه یې هم درلوده، خو بیا یې هم ترې پیسې واخیستې. د اسلام آباد د بیول سیمې یو شمېر نورو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې هر ورځ دغه سیمې ته د اسلام آباد پولیس ورځي او افغانان نیسي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان هم تاییدوي چې په پلازمینه او راولپنډۍ کې افغان کډوال له ستونزو سره مخ دي او د دوی د نیولو او ریپورټ کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوي. نوموړي نن سهشنبه د دسمبر 2 ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د یونیچر له استازو سره هم خبرې شوي، خو په خبره یې له حد سره سره د افغانانو د نیولو پروسه په چټکۍ روانه ده. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو د شدت په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان کړی چې سر لراتونکو ونې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د بی اسناد افغانانو د بیرته ستنولو پراخ عملیات پیلوي. نقوی پرون دوشنبه د دسمبر اوله په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ راتلونکي اونۍ د SHO یا د ساحوي پولیسو د مسؤلینو په کچه د عملیات پیلوو، تر څو د دوی تر واک لاندې سیمو کې هغه افغانان چې په غیر قانوني شکل دغلته ژوند کوي ونیسي او اخراج یې کړي.
نوموړي ټینګار وکړ چې له ډیپورټ وروسته چې کوم افغان وګړي بیرته پاکستان ته ننوځي سمدلاسه به ونیول شي. نږدې یوه میاشت وړاندې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تلال چودري وویل هر هغه کس یا اداره چې غیر قانوني افغان کډوالو ته کورونه، دوکانونه یا دندې ورکوي د نویو قوانینو له مخې به مجرم وګڼل شي. د تیرې اونۍ د سهشنبې په ورځ د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې سلګونه هغه افغان پناه غوښتونکي ونیول او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل چې له تیرو نږدې 4 میاشتو راهیسې دغلته په خیمو کې ژوند کاوه. ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خبرو شوي ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې پولیس له نیول شویو کسانو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترینګلتیا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 12 له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. ډېری افغانان له 2000 یویش کال وروسته کله چې افغانستان جمهوری نظام ړنګ او طالبان بیا ځلې په دغه هیواد واکمن شول، د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د بندیز اقتصادي ستونزو او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړولو په هدف پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي چې اوس له هغه ځایونو هم د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
زنه په یم ستی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړ دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
نن هم میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د جمیل را رسیدو سره د خلکو ستونزې چړل کیږي. خلک څه ډول ستونزې لري؟ په تیره بیا د ګرمولو د وسایلو په برخه کې، د بیکاری په برخه کې او همدارس اقتصادي ستونزو په برخه کې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کیلو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 138 پروژې پرانستل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. ځایي خلک د دغو پروژو پر پلي کېدو خوشي څرګندوي، خو وایي د دوی سیمه په تېر کې د جګړو له کبله له هر ډول پرمختګه وروسته پاتې شوې ده او په هر برخه کې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د پکتیا د زرمت په شمول د نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه کیږي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوې دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره صنعتي اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سید ټول زرمت د ساحه کو د منزو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او برد خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ظرف کم وخت کې رسېږي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی ارتیاو یو ستونزې په خوانی دي، خو په خوا به کله ناامنۍ په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ویل
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی ده. دا اوس 15 بجې باندې وتوانېدو د ځینو با احساس مسولینو لخوا او د ځینو با احساس مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کیږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کیږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې د سرک مخکې څلور متره و، اوس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په وروستیو دوو کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو ستونزو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.